سپینی خبری
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
د سپین خبرې راکو راست خبرونه ډیر او قدر منوریدم کو درنو لیدم کو ستړي نشي په دې هیله چې جوړ روغ او سوکاله اوسې زنم شباشنا او زما قدر من همکار حفیظ آصفی د روان خبرونه قربانی قدر منوریدم کو درنو لیدم کو به هم درته په مهمه موضوع د افغانستان اړوند موضوع البته مهمه موضوع باندې د ملمنو نظر اخلو افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وی افغانستان کې د بشري حقوقو په وړاندې ګواښونه بیړني حل ته اړتیا لري. ریچارډ بنټ وی د طالبانو ځپونکو پالیسیو او کړنو له امله افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو په ګډون د هممهاله ګواښونو سره مخ دی، چې د معافیت فرهنګ، روان بشري او اقتصادي بحران، وروستۍ مرګونې زلزلې او پراخه جبري احتمالي ستنېدلو د مخنیوي لپاره په بیړني ډول اقداماتو ته اړتیا لري. افغانستان د بشري وضعیت په اړه د اندېښنو نه ډک رپورټونو سره سره ولې نړیوال خليدي دا او نورې ورته پوښتنې په خبرونه کې ملمانه ځوابې
در حالی که فدراسیون نهادهای حامی حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها در تبعید از وضعیت خبرنگاران و رسانه‌های تحت حاکمیت طالبان در افغانستان به شدت نگرانی کردند. اونا گفتند که طالبان جلوی نشر گزارش‌های انتقادی را می‌گیرند و خبرنگاران زن با شدیدترین سرکوب روبرو هستند. این همه را در برنامه روک و راست سپین خبر امشب با مهمانای محترم در میان میگذاریم.
بله، خو مخکې تر دې چې میلمانه تاسو درو پیژنو درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه راز لرو، دا به په ګډه واورو، به میلمانه درته معرفي کوو، بس به پیل کوو. من سره اوسه
ویان سید سلیمان شاه. افغانستان کې د خبريالانو ملاتړ ادارې وایي چې د خبريالانو او رسنیو وسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ دی. تفصیل
دغه فدراسیون د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 15مه په یوې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې په پراخ ډول د تاوتریخوالي وهلو ډبولو، پراخ سانسور، د خبريالانو نیولو او د معلوماتو د بهیر کنټرولولو ته دوام ورکړی دی. د دې سربېره دغه فدراسیون ویلي چې طالبانو د انتقادي راپورونو د خپرولو مخه نیولې او په واکمنۍ کې خزینه خبريالانې په پراخه ډول ځپل کیږي. د رسنیو لخوا په خپل سانسورول په ولایتونو کې د خبريالانو او رسنیو خراب وضعیت، د اعلامیو پوښښ، د طالبانو د حکومت پر رسمي غونډو باندې د رسنیو تمرکز، معلوماتو ته د لاسرسي نشتون او د تعقیب لاندې د نیولونه د ویرې لپاره نور مسایل دي چې دغه فدراسیون د اعلامیې پر اساس افغانستان کې خبريالان او رسنیو سره مخ دي. طالبانو له دغه فدراسیون اعلامیې ته خبرګون نه دی خودلې. د مخه د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکو ویلي چې حکومت په افغانستان کې د رسنیو فعالیت ته ژمن دی، خود رسنیو نه غوښتي و چې د شریعت د اصول سره د سم خپل خپرونه ته دوام ورکړي. نو شباشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
پاکستانی چارواکي د هغو غیر قانوني افغان کډوالو لپاره ځنګړي مرکزونه جوړوي چې لاغه هیواد نه بل میاشت د وستلو نیت لري. حکومتي سرچینو د لړم په دویمه امریکا غاک ته ویل په پلان کې دا ګڼ شمېر مرکزونه د پنجاب، سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا په ولایتونو کې جوړ شي. سرچینو ویلي هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري کې د پنجاب او سند په ولایتونو کې ونیول شي، د راولپنډۍ او کراچۍ په ښارونو کې جوړ شو مرکزونو ته به یوړل شي تر څو له همدغه ځایونه بېرته افغانستان ته واستول شي. له بل پلوه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د یو کمپ اوسېدونکو وایي چې ځایي مقامات یې په سلګونو کورونه ننولي او دوی ته خبرداری ورکړی چې د روانې میاشتې تر پایه له دغه ځای نه وځي. په اسلام آباد کې مشت افغان کډوال وای دوی په داسې وخت کې کورونه نه شړل کیږي چې څوک ورته په کرایه کورونه هم نه ورکوي. په عین وخت کې د پاکستان د سرپرست حکومت صدر اعظم انار الحق کاکړ یو ځل بیا ویلي چې غیر قانوني افغان کډوال باید د پاکستان نه ووځي. هغه د سه شنبه په ورځ د رسنیو سره په خبرو کې ویل چې له غیر قانوني افغان کډوالو سره دښمني نه لري خو باید خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر ریچارډ بنت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې د طالبانو د ځپونکو پالیسیو او کړنو له امله د نوموړي په وینا افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو په ګډون د هممهاله ګواښونو سره مخ دی. ریچارډ بنت د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د درېمې کمیټې په اتاویاومه غونډه کې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه په خپله وینا کې په هرات کې د زلزلو د قربانیانو او د هغوی د کورنیو یادونه وکړه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس په دغو زلزلو کې 1340 کسان چې غوڅ اکثریت یې ښځې او ماشومان وژل شوي او نږدې 2000 تنه نور ټپیان شوي دي. بنت ویل چې لږ تر لږه 6000 خلک په مستقیمه توګه اغېزمن شوي دي. په زرګونو کورونه، ښوونځي، روغتیايي مرکزونه او د اوبو لګولو شبکې یا زیانمن شوي او یا په بشپړه توګه ړنګې شوي دي. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو په جرګه کې تیر ماښام جمهوري غوښتونکو خصوصي غونډه وکړه او د مایک جانسن په نوم د استازو جرګې یو غړی د دغه مجلس ریاست ته کاندید کړ. پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو پخوانی مدافع وکیل مایکل کوهن چې د ټرمپ په جدي مخالف بدل شوی د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د پخوانی جمهور رئیس پر ضد ودرېد. جمهور رئیس جو بایډن د سعودي عربستان د ولیعهد او لومړي وزیر محمد بن سلمان سره د منځني ختیځ د امنیتي وضعیت په اړه په ټلیفون خبرې کړې دي. بایدن او د سعودي عربستان ولیعت موافقه وکړه چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ روان کل کې د رامېدو سره ریاض او واشنگتن د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د تلپاتې سولې لپاره ګډو حلو ځلو ته دوام ورکړي. د امریکا غاګ واشنگتن نه د افغانستان سیمې د نړۍ خبرونه اوري. د چین حکومت د سیشن به پورس د لړم په دویما د دفاع وزیر لی شانګ فو په داسې حال کې خپل دندې نه لری کړ چې هغه څه باندې دوه میاشتې مخکې په عام محضر کې نو راڅرګند شوی. په تیرو څو میاشتو کې د کابینې دا دویم جګپورې چارواکی دی چې له دندې نه لرې کیږي، خو بیجنګ یې د لرې کولو د علت په حق لا هیڅ هم نه دی ویلي. د اسرائیلو په چار شنبه د لړم په درېمه ویلي چې په سوریه کې دننې په نظامي تاسیساتو برید کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې د اسرائیلو په هوایي بریدونو او د ځمکني یرغل د ګواښ له امله په غزه کې 400,000 خلک بې کوره شوي. له بل پلوه 200,000 اسرائیلیان هم د ایلات له تفریحي ښارګوټي نه د حماس د حملو له ویرې نورو ځایونو ته انتقال شوي چې دا وخت په هوټلونو او میلمستونونو کې ډېر دي. په داسې حال کې چې د ایران په قربتوب د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې مذاکرات پیل شوي، ترکیې او آذربایجان له ارمنستان نه غوښتي چې په خپله خاوره کې د یو عبوري کاریډور یا دهلیز ورکړي چې له امله په دغه سیمه کې د یوې نوې شخړې د پیل کېدو ویره رامنځته شوې. په تیرو څو اونیو کې په اروپا، شمالي امریکا او منځني ختیځ کې د ایریتریا د حکومت د جلا وطنه مخالفانو او ملاتړګونکو ترمنځ له تشدد نه ډکې نښتې شوې دي. جمهور رئیس جو بایډن او میرمن جل بایډن د سه شنبې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا د صدر اعظم انټونی البانیز او د هغه د میرمنې جودي هایډن هرکلی وکړ. او زیاتره امریکایان فکر کوي چې د افغانستان جنگ په دومره درانده قیمت نه ارزېده. زیاتره یې اوس په دې نظر دي چې دغه جنگ یوه غلطي وه. د دې سروې له مخې د جنگ ملکي او نظامي تلفات له 1,000,000 نه سیواو. د خبرونو پای.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا، صدای امریکا.
درنو اوریدونکو، قدر منو لیدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. کورم ودان چې تر دې شی به ملتیا وکړه. اوس هم قدر من ملمانه چې په خبرونه کې به زمونږ او ستاسو د زړونو پوښتنې ځواب کی، هغه د ختی زنده بشری حقوقو په خانه مشر جانداد سپینغر او سیاسي شنونکو اسحاق اتمر سپرا سره دي. آسیف صاحب که ساس خواه خیال بزن مطمئنه کچم قدم ملمان زمان غاق آوری من سره دیم.
بله جناب آقای اتمر، سلام به شما، خوش آمدین، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین، صدای ما را دارین.
تشکر آسیف صاحب، سلام بر شما، سلام بر خانم آشنا و سلام بر جناب سپینگر صاحب و تمام شنانده که ما را مشنان.
تشکر از حضور شما. جناب آقای اسمینغر، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه، صدای ما رو دارین.
بله و زد خل سلامون اتاست مرمن اشنات اتمر سفت او طول اولید و کتابلاندی که اومی لنگ دا چی خچاری بولاری.
تشکر از حضور هر دو مهمان محترم در این برنامه.
زم تزلو لکو میمانه نکم پختنه بده سپین غر صاحب نه پایل کو. سپین غر صاحب دا اول زل نده چه دا افغانستان دا پاره دا بشری د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځنګړي استاذ د افغانستان د بشری وضعیت په اړه راپور ملګرو ملتونو ته وړاندې کوي څوم ځل دی دا او په هر راپور کې ورځ تر بلې د افغانستان بشری وضعیت لا متشدد قودل کیږي اوس په دغه وخت کې چې اوس دا راپور خپور شوی دی د بشری حقوقو په اړه یا د افغانستان روان وضعیت په اړه چې دا د هرات زلزلہ لا یو طبیعي آفت چې هغه ور اضافه شوی یو ناورین ورته ویل شو نو څه فکر کوئ دا به څومره د اهمیت وړي په نړۍ د بشری مرستو غږ شوی څومره به واوریدل شي
زه فکر کوم چې د افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت د کرکیچن حالت نه ورو ورو دی او ناورین په خوا روان دی او د همدې دلیل دی چې سره د دې چې نړۍ کې نور ډیر جدي مسایل پیدا شوي دي جنگونه دي د اوکراین مسله ده د فلسطین نوې مسله ده او د هغې نه د رامنځته شوي بشري وضعیت مسایل رس بلې داغ دي خو د ملل متحد او بشري سازمانونه کوشش کوي چې هم په نړیواله کچا او هم په داخل کې افغانستان مشران کړي دوی ته په اصطلاح دا ښکاره کاندي چې سره د دې چې نورې ستونزې په دنیا کې زیاتې د دنیا مخ په وخته یي خو بیا هم د افغانستان مسله ډیره مهمه ده ځکه دا کړکیچ د یو ناورین خواته روان دی او کېدې شي د یو حالت باندې بدل شي چې بیا به هم نړۍ ته ډیره ګران او قیمته تمامیږي چې دا وضعیت کنټرول کی او هم په داخل کې چارواکو ته نو دا د نړیواله کچه د دغه راپورونو نشرول په ملل متحد کې بیا هم د افغانستان مسله ګورو چې بار بار په اصطلاح د خبرونو لومړی کرخه ده د دوی د اجنډا او لومړی ټاپیکونه دي نو دا څرګندوي چې دا مسله ته مسله مهمه ده او د دې د پایلونه دنیا ملل متحد ټول باندې خنه کی دي او کوم کار رقم واجب په نورو منطقو کې د دنیا راځي خو ملل متحد کوشش کوي چې دا مسله تازه وساتي د دنیا پام دې ته راوړي ترڅو د دې وضعیت بیرته بهبود او ښه کېدو کې باید هم نړیوال نقشونه وي هم په داخل کې حاکمان وهڅول شي یا په فشار راوړل شي ترڅو دغه وضعیت قابو شي غیر د دې نه دا وضعیت یو
نو د سر راپورونه خو نور هم خبر شي په توتو ځله نو څه اهمیت تر اوسه پورې دسه ملموسه نتیجه چا نه ده لیدلې یا د وضعیت په بدلون کې دسه نتیجه چا نه ده لیدلې تر اوسه پورې
مثلا دا ده چې متاسفانه یو خو نړیوال واغم رقم چې په کارو چې نړیوال پدې کې باید بوخت شي دې مسله کې علاقه مندي وخی او هغه کم امکانات او ابزار چې دوی په لاس کې لري دا غوښنه په استفادې د طالبانو حکومت هم وه حڅي او تشویق کاندي هم په اصطلاح فشار په وګوري ترڅو دغه وضعیت په بدلون کې دوی نقش ولوبي متاسفانه دنیا ته مونږ ګورو چې نور مسؤلیتونه رامنځته کیږي او هر ورځ د اوکراین مسلې او عالم ستونزې رامنځته کړي دي د فلسطین مسلې په لاخره غوښتل دنیا مصروفه کړي ده نو د افغانستان مسله متاسفانه د لومړیتوب نه په نړیواله کچه ولیدلې ده سره دې چې څه کیږي چې باید توجه ورته بیا هم موجوده وي دا څنګه طالبان فکر کوم دي نه مسلې نه چې د حکومت تاریخ سره آشنا نه دي دوی د فکر کوي چې دوی په اصطلاح ګټه کړي ده څنګه چې دنیا دوی مسلې نه مخاوري نو دوی کولای شي خپل غلطه پالیسي ته دوام ورکړي او په دې توګه باندې کېدای شي د فرصت ولري او ځکه کوم دا به طالبان ته د ټولو نه زیات لوی مشکل راوستي
تشکر جناب آقای اسپینر. آقای اطمر خلبته ای گزارش آقای بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان با گفته خودش که چیز تازه نیست ادامه گزارش است که در او صرف مسئله کشیدن مهاجران از پاکستان و ایران و بخصوص با زلزله هرات هم تذکر داده شده اما یک نکته که جالب است او هم بنید با سازمان ملل متحد در شورای امنیت سازمان ملل متحد تذکر داده که تمرکز طالبان با آموزش دینی خطر رادیکالیسم و تروریسم تروریسم افزایش میده. چقدر شما با این گفته ای آقای بنت موافق هستین؟
آقای بنت سیمات بیشترم یک گزارش داد.
بله.
و یک گزارش بسیار مفصل داد و آقای هم تقریبا بعضی نکات از او را حفظ کردم و گزارش دوباره ابدیت شده و داده شده. یقینا من به این باورم هستم که امون در فارسی ما یک مثال داریم، میگه علاج واقع را پیش از واقع باید جستجو کنیم.
بله.
متاسفانه جهان همیشه غفلت کرده در مسائل جهانی و همچنین در مسائل بسیار حیاتی کشورها، که باز در نتیجه اونا با پرداختن یک بهای بسیار بلند اونا پرداختن و بهارا. به این ترتیب یک تجربه که ماز گذشته داریم، تجربه 5 سال اول حکومت طالبان بود که آلی امریکای ها میگن که ما بعد از 20 سال میگن که ما اشتباه بزرگ کردیم، رفتن به افغانستان به این هم یارید که ما قرار پول و تجهیزات نظامی و امکانات در افغانستان ببریم و 20 سال جنگ کنیم. آلی این اقرار میکنن، اما آلی که این مسئله هست که میگن که مدارس دینی اضافه شده رئیس. امروز من یک احصایی که خواندم، خود وزارت تحصیلات عالی میگه که ما 19,000 مدرسه داریم در سرتاسر افغانستان و قرار است که ما در هر ولسوالی 10 مدرسه جدید بسازیم. من نمیدونم که مدرسه نسازم، اما امی فکر افراطیت و تفلا یا اون کسایی که اینا شاملی مدرسه میشن بیاموزانن. ما ببینیم چقدر ضرورت داریم به این مدارس، یعنی آیا اما کمبود ملاهای مذهبی ما امقدر زیاد است که ما امقدر مدرسه ها ایجاد بکنیم، یا که در عقب ازی کدام برنامه دیگه است. ما خود فکر میکنم ذهنیتی که در مدرسه ها داده میشه این ذهنیت های افراطی است و این ذهنیت های است که متفلک ها دو سنه که هستن این را تمیز کرده نمیتونن یا تفریق کرده نمیتونن، لیکن پس آنها اینا در موقف میرسن که باز وقت رای پرگشتن از اینا بسته است.
امیده که این مسئله رو که شما تذکر دادین جناب آقای اطمر، خوب که مدارس ادامه پیدا میکنه و نوجوانان و کودکان بالاخره در این راه تربیه میشن و آموزش میبینن، که این هم تذکر داد آقای بنت در شورای امنیت. این مسئله کوچک نیست، یعنی که نگرانی عمده نه تنها کشورهای همسایه بلکه جهان است، اما در برابر همه تا کنون یک خاموشی جهان اختیار کرده. نظر شما چی است؟
این اینجاست که ما همیشه گپ همی گفتیم که در پشت اینمی افراطیت، در پشت اینمی افراطیون مذهبی جستا استخبارات و قدرت های بزرگ است. شما این را میبینید در امون سابقه ما دیدیم در زمان تجاوز شوروی در افغانستان کمی مجاهدین توسط کدام استخبارات رهبری میشد، چی که اینا سر مردم افغانستان نکردن و با زبانی که خودشان در قدرت رسیدن. شما دیدین امو فرهنگی بسیار فرسوده و زنگزده که در پاکستان اینا حاصل کرده بودن، اونو فرهنگ پاتک و رشوت و دزدی و فساد و تجاوز و انسان فروشی و انسان روبایی کلش اینا در داخل افغانستان آوردن. ما شما مثلا این سینمه که هست، ما در فرهنگی در کابل زندگی کردیم که من نزیرش امروز در اروپا هم دیده نمیتونم و شما برقیم که در امریکا هم نمیبینیم این فرهنگ پاک و بیالایش و صادقانی که مردم کابل داشت. ولی از او چی باقی گذاشت؟ امروز ما زمانی که در کابل بریم همه چیز شما میبینید از وحشت است. و در طول 20 سال جمهوریت ما چیز بود؟ یک روز مردم بیچاره کابل خواب آرام نکردن، از دست دوز، از دست اختطافگر، از دست فساد، از دست این روانده ها و چیز ها. برکردی بعدف ما ایست که اونمو قدرت های استخباراتی بزرگ اینا بخاطر برنامه های خود در منطقه دارن و او را پیش میبرن، اینا از این افزار ها استفاده میکنن. سپینگرز یک مسئله بسیار خوب اشاره کرد و اوی بود که طالبا باید بفهم وکی فرصت بر همه ایش بزرشان نیست. امروز اینا دانه یا به اصطلاح پیاده شطرنج هستن. این مطمئن باشه که نه دنیا حکومت از اینا را برای دائم به می شکلش که هست میخوان و نه مردم افغانستان و نه کشورهای منطقه. یقینا که هر کس در پای تغییر هست و این حق مردم هست. اینا همین فرصت طالب ها دارن که اگر اینا به خواستای مردم جواب بدن و خود از این افراطیت بکشن و خود از این مفکوره بکشن که ما بهترین مردمان دنیا هستیم و به اصطلاح جهاد سر ما فرض است، اگر ما کشتیم غازی هستیم، اگر ما کشته شدیم شهید هستیم. از این فکر اگه اینا نبرایم، ما فکر میکنم که آینده خود از اینا خراب است و آینده کشور هم خراب است. و جهان از اینا استفاده میکنه. شما امروز ببینید این مسئله حماس و اسرائیل، یعنی چقدر فرصت دنیا داشت، شورای امنیت داشت، ملل متحد داشت، جامعه جهانی داشت، امریکا داشت، اروپا داشت که اینا به این مسئله فلسطین یک راه حل اساسی را جستجو میکردن. دمیتای 20 سال، دمیتای 30 سال، دمیتای 40 سال، امروز که یک فاجعه است اونجا، امروز کجاست اون حقوق بشر که بره و بگویه که این جنگ نارواست؟ امروز نکنه. چرا امروز خود امریکا میگه که امو به اصطلاح آتش بس نکنه و کشورهایی که اینمی جنایت روا میدارن اونا طرفدار از یست که آتش بس نکنید. اسرائیل باید به امی جنایت ادامه بدن و علتش ایست که غفلت خودشان. این رو شما خدای کسی را که نشوندین با یک مشکل مواجه هستین که برای دنیا خطرناک است. این رو شما میفهمین دنیا در ورطه یک جنگ بزرگ جهان است و یا جنگ منطقوی است و حتی جنگ اتمی است. بسیار خطرناک است برای بشریت.
تشکر جناب آقای اتمر.
مننه اتمر صاحب. سپینغر صاحب، زم هم دی موضوع تا اشاره کوم چه ریچارد بنت د پوهنې په برخه کې د افغانستان روان وضعیت ته کتنه کړې ده او ویلې دي چې د مدرسو په بڼه د پوهنې تهداب ایښودل د تروریزم دپاره تهداب ایښودل یا د پراخېدو سبب کېدای شي او راتلونکې یو افراطي مفکوره د یوې افراطي مفکورې اساس په افغانستان کې ایښودل کېدای شي او دا نورې سیمې ته په پراخېدو وي. د یوې خوا دا ایره چې سیمې ته کېدای شي چې دغه افراطي مفکوره ورسیږي، له بلې خوا په همدې نړۍ چې دغه مفکورې مخالف دي یا ورنه ویره لري، په هماغوی غږ کوي چې باید بشري مرسته دوام ورکړي د افغانستان سره. نړۍ په دغه حساس وخت کې په دغه دوو خبرو په نظر کې نیولو سره چې یو د افراطي مفکورې زیاتې دل دی په افغانستان کې، دا ویره ده بلخوا بشری مرستې څه کولی شي؟ آیا بشری مرستې کولی شي چې د دغه افراطي مفکورې مخه ونیسي چې یوازې دې برخه کې د نړۍ د مرستې غوښتنه شوې ده؟ تاسو څه وایئ؟
زه فکر کوم، زه د اتمر صاحب سره موافق یم. فکر کوم چې ګورې دلته بعضي مهم مسایل دي چې خلک باید په دې باندې پوه شي، مخصوصا افغانان. د نړۍ د ارخو ګورو چې وسط افغانستان کې ګورې طالبان د پوهنې پالیسی داسې مطرح کړي ستاسو خبره چې کوشش کوي د مکتبونو ځای ورو ورو مدرسې ونیسي، باید مدرسې کې یعنی طالبان باید وروزل شي د دې په ځای چې محصلین روزل کیږي. او په دینی مفکوري باندې مذهبي مفکوري او غم د هغه مذهبي او دینی مفکوره چې طالبان فکر کوي چې د اصطلاح سم دی د دوی اسلام دی په هغه فکر باندې باید غرور او نوې نسل را د غشیر الوي شي. د طالبانو د څه فکر دی چې دوی فکر کوي چې په دې تیر شل کال کې او تا څلور کال کې افغانستان کې د فکری نظر ډیر فرق راغلی وو او دینی مفکوري مخصوصا منحتی دینی مفکوري کاملا منزوي شوی وي کمی شوی وي او د په اصطلاح د مدرنیزا او د مدرن تعلیم او تحصیل طرفداران زیات شوی وو افغانستان کې. نو دوی که په قدرت کې پاتې کیږي دوی ضرورت لري ډیر زیات ملاتړ ته او هم فکر خلکو ته. نو دوی فکر کوي د دې مدرسو په غوځولو باندې کولای شي هم خپل هم فکر زیات تولید کاندي او نړۍ هم دوی فکر کوي چې نړۍ خو غافل ده مصروفه ده په ډیرو مسایلو کې په دې شکل به دوی په هدي عقل په لس راتلون کو لس کالو کې وشي کولای داسې یو نوی نسل وروزی او ټول ادارات او سیستم د افغانستان د غوی لاسته اوس پاري چې غوی ټول به د دوی په مفکوري خلک وي او د تبید نو بیا به د چونو چرا د دوی حکومت نورم دوام کاندي او دوی بلا پیوري لا به هم په عوامو کې قدرت ولري او هم به اداري کډرونه د دوی په پلاس کې د دوی په فکر وشي دوی د خپل بقا د پاره د حکومت دغه پالیسی غوړه کړی ده او نړیوال متاسفانه چې دغه مسلې ګنور کوي لکه اتمر سیب چې ویلی او غفلت کوي. یو دلیل دا دی چې ځینی غټ قدرتونه اغوی ضرورت لري چې اتمن د دوی پر اتلونکو لس یا شل کالو پلانونو کې چې په سیمه کې لري اغوی هم دغه سی سربازانو ته هم دغه سی پوتنشل ته ضرورت لري. نو تدیده که اغوی په مستقیمه ده نم تشویقی او هدی اقل تلاش نکی چې د طالبانو مخاوني سي تلاش نکی چې په طالبانو فشار زیات کی چې دوی دغه خپل د معرفت پالیسی اصلاح کړي بیرته کوشش وکړي چې مدرن مکتبونه هغه مکتبونه چې اوسنۍ نړۍ د اوسنۍ زمانی ضرورت ته په هغه شکل باندې دوی خپل معرفت پالیسی جوړ کړي. دوی خواته په فشار راوړي نه تشویقي ځکه دوی فکر کوي چې دوی آینده کې کېدې شي د همدغه افغانستان نه وسیمې کې چې کوم اهداف لري زنی افکر او تا په همدغه فکر باندې ځوانانو ته ضرورت لري. نو دا به دوی د پارخي او منبع او سورسي او دوی به په اسانه وشي کولای چې پراتونکو کې دغه سورس منابع د خپل ګټو په نفع او د خپل رقیبانو په ځپلو کې په مختلفو شکل باندې وکړي.
سپین غر صاحب ډیرو بخښي ډیرو بخښي جواب موخصه کدا غاصل ته وکتل شي یا د یو اصل په توګه لکه څنګه چې اتمر صاحب اشاره وکړه او تاسو په دې خبرو کې څو ځله اشاره وکړه چې نړۍ اوس بل خوا مصروفه ده ډیره توجه د اوکراین جګړې یا د حماس موضوع ته ده. نو کچیرته د اتمر صاحب د خبرو ته وکتل شي تاسو چې نړۍ غفلت کړې ده د افغانستان په مورد کې فکر نه کوي چې د تیرونه عبرت واخستل شي او نړۍ هغه غفلت چې تاسو بولئ چې مخکې کړې ده وسره هغه ورته درس شي ځکه په ډیرو مواردو کې ان د خپل په امریکا کې د امریکا د وټل نو وروسته د افغانستان وټل وسم ډیر زیات انتقادونه موجود دي. فکر نه کوي چې دا هم د پخیمانی یو نه خده یا دې ته به توجه ډیر د افغانستان اوسنی وضعیت خو که به توجه وي وګڼل شي بیا هم چې نړۍ بل خواته مصروفه ده څه فکر کوي چې دا به بیا هم پخیمانی ولري او دغه مدرسو انتقال د عصري علوم له مخه ګرځول د راپور په اساس کا فکر کوچه افراطیت ته اساس ای خودل فکر نه کوي چې دا د کې با خپل طالبان څونه مستقل دي په دې نظر کې بس خلاص وختونه
ما مخکې ویل چې طالبان خو په کې علاقه من ځکه دي چې دوی غواړي خپل د فکر کسان زیات کی په افغانستان کې او مخصوصا پر اتم کې لس کال کې دوی دومره طرفداران د فکری نظر ولري چې بیا د دوی مقابل کې هیڅ حکومت دريږي او دوی بدون قید و شرط پر رسمیت په داخل کې مو پیژندل شي او بهر کې. نو طالبان خو دا کار کوي خو نړۍ زه په دې کاملا موافق نه یم ځکه چې نړۍ کا غفلت کوي یا دغه امامخ کوي یا چې غفلت نه کوي بعضی خو پوهیږي چې دا مسله تاوان رسوي مګر مګ دغه پالیسی د غوی د ګټه هم ده د غټو قدرتونو شاید د پاکستان په ګټه نه وي شاید انډیا په د ایران په ګټه نه وي، مګر هم ډیر غټ قدرتونه چې په دې سیمه کې منافع لري او په اصطلاح لوبي کوونکي دي، استخباراتي لوبي لري، غټ پلانونه لري، شاید دا غوښته نه فوسی او غواړي چې دغه سی آینده لس کالو کې ضرورت لري دغه سی فراتی مفکوري لرونکو ځوانانو ته چې بیا دوی وکاري. نو په دې وجه نه غوي چوپتي او دا قدرتونه دومره غټ دي چې یاته د ملل متحد پالیسیانی هم که دوی ونه غواړي یو خاطه تمرکز نشي پیدا کولای، فشار نشي راټولېدي او مخه دی او مسلې نشي نیولې. نو زه فکر کوم چې بعض وخت غټ قدرتونه غافل نه دي یا ډومره مصروف نه دي، د دوی دغه روان وضعیت د دوی په ګټه دی، ځکه دوی پریشې دي چې هم دغه طالبان په اصطلاح مخ کې بوزي او دغه کاندي. خو په هر حال کې زه فکر کوم د افغانستان د آینده پرمختګ د افغانستان د خلکو په تاوان دی دا وضعیت کې، ولو طالبان ظاهرا په خپل ګټه غړي یا غټ قدرتونه په ګټه غړي، خو مونږ افغانان باید پوه شو چې دغه وضعیت زمونږ د افغانستان د آینده آبادی ترقی په تاوان دی، ځکه مدرسه په هیڅ وجه نشي کولای زمونږ د دغه
د عصري علومو
ضرورتونه ته جواب وایي. مونږ ضرورت لرو چې مدرن تعلیم رامنځته شي، مدرن کادرونه وروزو، ترڅو افغانستان چې ډیر وروسته پاتې دی د دنیا سره یې سیال کو. مونږ په مدرسې علومو تنها نشو کولای چې دا ملک سیال کو. نو دا د افغانانو په تاوان دی دا وضعیت، شاید ظاهرا د طالبانو غټو قدرتو په نفع یې، خو پاینال کې ستونزې لزیږي او داسې ستونزې به وزیږي چې بل اخر افغانستان به د پرمختګ نه نور هم وروسته پاتې شي او د جنگ په میدان به بدل شي، د استخباراتي لوبو مرکز به شي، لکه موږ داخلي جنگونو په جریان کې ولیدل.
تشکر
وجهه کېده شو ګور.
تشکر آقای اسپینغر. جناب آقای اطمر، گزارش تازه آقای بنت در حال بنشر میرسه که بعضی کشورها خواستار تعامل با طالبان شدند، مثلا چین. سفیر چین اعتمادنامه خود به حکومت طالبان را کرد، بریتانیا و خصوص اسپانیا هم خواستار تعامل با حکومت طالبان شدند. به نظر شما آیا این گونه گزارش ها مثل گزارش آقای بنت و هشدارها تکراری و تکراری به نظر جان می و آهسته آهسته به فراموشی سپرده میشه، و یکی که امی که هر از گاه ای گونه گزارش ها به نشر میرسه، بازم افغانستان در میراق توجه قرار میده و به فراموشی سپرده نخواهد شد؟ شما چی فکر میکنید؟
ببینیم آسفی شد، زمانی که بعض از کشورها اینا در قبال طالبا پالیسی بسیار نرم دارن، آیا اینا نزدیک هستن در تعامل با طالبا، در یک ایجاد دیپلماسی با طالبا؟ اونا از نظر جیوپولیتیک خود قضایا را نگاه میکنن. مثلا چین امروز چشم امید برای معادن افغانستان داره. او خواهی نخواهی میبینه که حکومت طالبان حکومت است که تا پاکستان روابطش بسیار اصنه نیست و کشورهای دیگه هم که دیز اینا مشکل داره، از این موقعیت استفاده میکنم و اینا کوشش میکنم که اون سفیر خود روان کدن، سفیر طالبان را پذیرفتن و در این ترتیب اینا چند قرارداد و قراردادهای کلان به دست آورن. کوشش هم اینه دارن که افغانستان در همو اتصال منطقوی در پروژه یک راوی کمربند شامل بسازن و این تمایل خود طالب هم هست به این که اینا چیزی پروژه شان. ولی چین مایل به این هست که از این فرصت ها بر خود استفاده بکنه. چین راقمند از این نیست که در افغانستان یک حکومت دموکراتیک است، حکومت انتخابی است یا حکومت اسلامگرای افراطی و مذهبی که کاملا امروز او خریدار در جهان نداره و مشکل زار برای کشورهای اطراف افغانستان و دنیا. به این ترتیب امریکا نمیخواد از افغانستان بیرون باشه، روابطش با طالبان خوب است، $40 میلیون دفتر روان میکنه، نمایندهشان در قطر امو کلنده کار سفیرش شاد سفیرش منظم که دی طالبا میبیند تانوست. وقتی که شما که دی آقای تانوست رو باید بکنین کسون گپ میزنه، مثل که سویولای مجاید گپ میزنه و ایران رو ببینیم، ایران هم همین ترتیب است. ایران منا ایران تر نیست که از طالبان بسیار خوش شده، لیکن ایران چند مشکل داره. یکی مشکل داره که نشوه که این داعش گروپ هایی که مخالف امو ایران هستن اینا از طریق افغانستان وارد ایران شوند و یک تهدید را برای ایران متوجه بسازند. حداقل ایرانی ها کوشش میکنند که اگر دوست افغانستان نباشند دشمنشان نباشند، یعنی در این مقطع هستند و مناسبات شما و مترست. من فکر میکنم او چیزهایی که تا فعلا داره اینا نظر و ضرورت های خودشان هست. شما میبینید که ایران در افغانستان حدود 3 میلیارد دلار سالانه اما بازار تجارتیش در داخل افغانستان است. فیریگوز یکی از مقامات طالبان گفت که ما شکر الحمدلله واردات ما از ایران 3 میلیارد دلار است و صادرات ما 20 میلیون دلار. و یک جبه نمیفهمید که اوی صادرات بهتر باشه، خوب است، زیاد باشه و واردات. و به می ترتیب پاکستان هم امروز 2 میلیارد 3 میلیارد دلار از بازار افغانستان سالانه اینا به دست دارد. پاکستان مجبور است که بازار افغانستان به دست داشته باشه به خاطر اینکه مال پاکستانی به هیچ کشور همسایه و هیچ کشور دیگه نمی خره. مال پاکستان خریدار نداره اینجا. و به می ترتیب پاکستانی ها خود زیاد تلاش دارن که در به اصطلاح دول آمدن طالبان اونا زیاد نفوذ سیاسی خود بالای طالبان داده بودن. شما اگه به خاطر داشته باشین فیضانی اولین رئیس استخبارات پاکستان بود، اولین حیاتی بود که اینا به کابل آمد و گفتن شد که اینا امید کابینه طالبان را مجور کرد. خوب به ترتیب. اما امروز وضعیت طوری است که اگر جهان کل از یار نادیده میگیره و این تفکر میکنه که اینا میتونن باید تعامل که طالبا رو وادار بکنه که خواستان اینا رو قبول بکنه، من فکر میکنم اینا اشتباه میکنن. ایران دو طرفه هست، ایران یک جادی یک طرفه نباید بکنه. اما قدره که طالبا از جامعه جهانی توقع دارن باید اینا برای برآورده ساختن خواستای جامعه جهانی عمل بکنن.
بله بله، دیر مننه اتمر صاحب. بله، یو څه چې بل سپینغر صاحب په دغه راپور کې ذکر شوی دی، هغه ریچارډ بنت ډاډ ورکړی دی د افغانستان ښځو ته چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه به د افغانانو د بشري حقونو او افغان میرمنو او نجونو د حقونو نه پریکنده ملاتړ څرګند کړي. تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ هیواد د افغانستان د ښځو او نجونو په برخه کې چې د کار او د درس ازادي او نسل شوې ده یا محدودیتونه پی وځ شوې دي، هیڅ چا دغه عمل طرفداري نه ده کړې. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په شمول ټول د طالبانو دغه عمل خندل دي، دغه محدودیتونه خندل دي. تر اوسه هم د په دې برخه کې د نړۍ ملاتړ وو. وروسته تر دې به مثلا د ملګرو ملتونو په ساته کې دغه موضوع په بار بار هم مطرح شوې ده. فکر کوي چې نړۍ به یو نوی لیدلوری ولري، هغه به څه وي، څه کولی شي چې د ملاتړ یو نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم چې دا به ډیره ډیره ګرانه وي په لنډ مهال کې نړیوال وشي کولی په دې رابطه باندې لازم فشارونه دومره حتی زیات کړي چې طالبان په اصطلاح په یو شپه کې خپل پالیسي بدله کړي. نو په عین حال کې لکه څنګه چې مخکې ما واتمر صاحب دواړو په تاکید وکړ، نقش د غټو قدرتونو او د غټو قدرتونو علاقه مندي په یو ملک کې دا ډیره مهمه مسله ده. متاسفانه کله چې امریکایان د افغانستان نه وتلي دي، دا توجه افغانستان ته په ټول کال کې ډیره کمه شوې ده. څومره چې دا توجه کمه وي، طبیعي ده بیا تمرکز په دغه سي مسایلو لکه د ښځو حقوقو مسایل دي، په دې رابطه باندې هم کمه نه کیږي چې توجه دي راټول شي او فشار دي زیات شي. نو اوس دا ډیره مربوطه ده، مخصوصا غربي نړۍ زیات د امریکا بهرنۍ پالیسي ته ګوري. د امریکایانو واقعا د دې په دې کې وی یا هم په داخل کې یا د دې حکومتو فشار زیات شو یا مثلا لابي ګروپونه په دې وتاوني دل چې امریکا بهرني سیاست جوړونکو په دې قانون کې چې د خزو د حقوق پر اړه باندې په افغانستان کې اوسو کې او یا هم د دوی نړیوال ملاتړ لکه اروپایان چې نسبت امریکایان نډیر په دې اړه باندې
بله
ځان کال اخکار کوي دوی په امریکایانو ته نو کچېلې امریکایانو خپل پالیسی بدله کړه زه مطمئن یم چې د دوی امریکایانو پالیسی به اروپایان تعقیبوي هم به په سیمه کې بعضی قدرتونه تعقیبوي او دا به نتیجه کې
یو څه نتیجه تاسو یې چار سپین غرسې به خپل موضوع ډېر وبخي. افغانستان په داسې وضعیت کې دی مثلا د بشري ناورین خبره کې لوګه ده، فقر ده، داسې مسایل دي ورځنی ژوند پر مخ بيول دي چې د مرګ د ګواخ سره خلک مخ دي. امنیتي ځنې موضوعات دي چې فکر نکوي چې همدغه موضوعات چې ډېر په بشري مرستو په یعنی خوراک څخه دغه موضوعات باندې ډېر تاکید کیږي چې د افغانستان وضعیت د دې نه غانم خراب دی، یو ناورین دی البته په افغانستان کې د غره پټونو له قرار. فکر نکوي چې دغه د بشري حقوقو بل اړخ چې هغه د خزو او د نجونو د مکتب او د کار موضوع ده او نور مسایل دي چې هغه جدی بشری حق ته چې باید هغه ته ورکړ شي افغانانو ته په هغه سورې غړول دي یا د نړیوالو توجه چم دغه غاکې د لوګې د فقر راپورونه ورکول کیږي په د نورو مسایلو باندې سورې غړې
هم د سې ده. زه فکر کوم چې نړیوال تر ډیره هدا پورې د پامبي باندې باندې خپل د مسولیت نه خپل وګي خالي کوي لکه تاسو چې ویلې دوی د بشری مرستو یا د بشری بشور دوستانه مرستو د طریقې یا بشری وضعیت د ښکارا کوي چې تنهالته دوی صرف لومړیتوب لري دوی ته دا چې د افغانستان د خلکو د لګي مخنیوي او د فقر مخنیوي او یا لکه په تدې پیخو کې زلزلہ کیږي سیلاب کیږي هغه ته مرستې لري په دې توګه افغانستان ته ځان ژمن ښکارا کوي چې زه فکر کوم دا هغه ډیر په اصطلاح پتی مسائل دي چې په دا ځان ته افغانستان کې دوی نه کوي د افریقا کې ځینې ملکونه دي چې د بحران سره مخامخ شي دوی مجبور دي چې په دې خاطر د مهاجرت مخاوني ول شي په دې خاطر چې مثلا د نور بحران غټ نشي چې بیا دوی ته تاوان دي دوی بشري مرستې کوي التزمي بشر دوستانه مرستې جاری کوي خپل نور مملکتونه تشویق کوي او پیسې لا یو غوغا په مطبوعاتو کې رامنځته کوي نو او ملل متحد هم کوشش کوي چې ملل متحد هم هغه خواته هغه برخه ته توجه زیات شي د سیاسي مسایل چې دي د حقوقي بشري اساسي بنیادی حقوقونه چې دي لکه د خزو حق دی یا مثلا د خزو د کار حق دی یا مثلا د خلکو مسؤلیت د ملکی وګړو د زندانونو وضعیت مثلا د ساري محکمو مخنیوي وضعیت د دې مسایلو نه دوی خپل په اصطلاح وګه خالی کوي او دې ته په دې خاطر چې درګیر نشي دې مسایلو سره نو د بشري مرستو باندې لري اتکا کوي. خو په دې اړه زه فکر کوم چې ضرور دي چې افغانان لا دې وکي افغانان دا دغه ملک کې باید خلک عوام پوه شي په دې باندې چې د حکومتونو ډیر غلط پالیسی مخکې کړی د افغانستان کې.
بله تشکر. فقط 4-8 دقیقه به ختم برنامه مونده. از مهمان محترم خواهش میکنیم اگه جوابای کمی کوتاه‌تر بدن. آقای اطمر، چون چه در آغاز هم همکار ما بانو نوشاب آشنا و ما تذکر دادیم، همین مسئله ای که جهان خاموشی، جهان در برابر هشدارها و گزارش‌های متعدد سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در این رابطه است که هیچ تصمیم خاصی گرفته نشده. آیا فکر میکنین که همه جهان چشم دوختن و ایالات متحده که چون این اوضاعی را مسئولش میدانند تا کار بکنن و دیگران صرف او را دنبال روی بکنن و یکی در خفا در پشت پرده هم گزارش های از مذاکره ها و گفتگوها همچنان به نشر میرسه؟ نظر شما چیست؟
من هم یه فکر میکنم که بیشتر کشورهای غربی دنبال روی امریکا هستن، دنبال روی سیاست های امریکا است. و امریکا هم فقط همون کجدار و مریض است. یعنی ما تانوز نفهمیدیم که امریکا دشمن طالب هست یا دوست طالب ها. یعنی در اون طور موقعیتی که اگر طرف مردم شما ببینید اون مشکلات مردم به نهایت زیاد است. و باز در اون طور اگر خود این آقای بنت یعنی می گزارش در ما خودم امو تصویرش دیدم که آقای سراج الدین حقانی کابل آمده بود که دوزی مجلس داشت. اینا رو شما فکر کنین، سراج الدین حقانی کسی است که نامش در لست سیاست، سر از $10 میلیون هم امو امریکایا انام گذاشتن، ولی نماینده خود ملل متحد و نماینده شورای حقوق بشر میگه اینا میشینن. و به این ترتیب که دی کل از اینا که دی کسایی که نام از اینا در لست است، به این ترتیب تام وست میگه اینا میشینن، به این ترتیب سفیر امریکا که به اینا ملاقات داره، سناتورای امریکا به اینا میبینن، هیچ کس چیز نمیدن. این سبب تشویش و نگرانی است بر ما. و از ضمن نجی که امروز کل دنیا صدای زیر بلند میکنند که جهان مکلف است که علیه تروریسم اقدام بکنند، اما در خود وزارت داخلی ما سه کندک انتحاری موجود است و در قندار تیار امیال سر کندک های انتحاری کار روان و جذب صورت میگیرد. آلی جان چرا چه بس ما نمیفهمیم که آلی اگر ما اشتباه روان رسیم لطفا ما را بگن که ما خود اصلاح بکنیم و این چیز تغییراتی که در می را میه ما را بپذیریم قبول بکنیم. از یک طرف گزارششان به یک ترتیب است و موقف که اینا میگیرم ترتیب دیگه ما دیگه دو سوال موقف نه شورای حقوق بشر دیدیم، نه شورای امنیت دیدیم، نه مؤسسه ملل متحد دیدیم.
بله تشکر آقای اطمار
دیر مننه. سپین غرسب د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بن د راپور ترڅنګ چې ملګرو ملتونو ته وړاندې ک د خبريالانو ملاتړ ادارې هم د افغان خبريالانو او رسنیو وضعیت د اندېخنې وړ بلل دي. ام دې موضوع ته هم په کتو څه فکر کوي چې خپل د افغانانو یعنی هغه څوک چې دغه حالت د طالبانو نشي تحمل کوله او نړیواله ټولنه هم داسې عمل کوي لکه څنګه چې تاسو اتمر سه برته اشاره وکړه، څه کول پکار دي چې د خبريالانو دغه موضوع ته هم غواړم ساسه اشاره ای، څه کول پکار دي چې د روان وضعیت مثبت لوري ته بدل شي، څومره امکان شته او څوک کولای شي؟
زه فکر کوم چې ډیره مهمه ده. اول خو څوک چې دا کولای شي، اول همدا افغانستان کې حاکم ګروپ دی چې هغه طالبان دي او مشران دي. د بیان ازادي ګوري د یو حق دی چې د بیان ازادي موجوده وي او خلک د انتقاد حق ولري، نو د خلکو غږ د خلکو ستونزې مشکلات به د چارواکو غوږ ته په اسانه ورسیږي. چارواک به د دغه مشکلاتو په کشف کې په اصلاح کې نقش ولوبي او ورو به جامعه اصلاح شي، مخکې به لاړ شي، خلک به راضي، حکومت به بهتره شي او ترقی به رامنځته شي. بیان ازادي که محدود شي په هیڅ وجه، قدرت په انحصاري دی او څو کسانو په لاس کې، لاندې وضعیت کې هر څه تیریږي، مشکلات ستونزې پورته چارواکي به تنې نه خبري، ځکه هغوی به مختلف کسانی منځ کې دي، رښتیا دروغ به دوی ته وایي چې هر څه سم دي، لکه تیر چارواکي چې زموږ په همدې رقم وغولي، نو ترقي رامنځته کیږي نه. بالاخره دا بحران په ناورین بدلیږي. اول خپله طالبانو ته پایله دا کیږي چې خلک چې څومره ناراضه کیږي بالاخره دا یو حالت راځي، یو انقلابي او شورشي وضعیت ته لاره پرانیزي او بالاخره د دوی حکومت په شکل لاشکالو د منځ ځي. د بلې خوانه نړۍ ته ستونزې رامنځته کیږي، نو بیان ازادي ډیره زیاته مهمه ده. خو نه پوهیږم طالبان ولې دوی ته اهمیت نه ورکوي. رسنۍ ته په دې وشتمه پیړۍ کې چې د رسنیو اثر دی، زمان دی او هر څه د رسنیو د لارې نه په اصطلاح څارل کیږي، نو دوی رسنۍ محدودې کړي دي. دوی مثلا انتقادي برنامه خبرونه باندې بندیزونه لګولې دي، صرف د حکومتي گزارشونو په نشر باندې دوی کوشش کوي چې خلک مصروف وساتي، چې دا په هیڅ وجه هغه ضرورتونه چې د ورځنی دي د خلکو هغه نشي درک کولای. موږ ګورو په خلکو خبري اعلانو باندې محدودیتونه د دوی نیول دي، د دوی په اصطلاح تهدیدول دي، دا دوام لري. نو
دغه برخه په افغانستان کې فلجيږي د ټولو ناول تاوان یې ځکه کوم افغانان کوي طالبانو ته تاوان رسیږي او نړۍ نړۍ هم په اصطلاح د دنباج گزارشونو نه اخبار نه چې مهم دي ځان خبر وساتي به خبره پاتې کیږي نو نړۍ باید خپل وبې په دې باندې تاکید وکړي چې د بیان ازادي ته باید طالبان ژمن پاتې شي خبريالانو سره مرسته وکړي د دوی د نیول باندې کې او کوشش وکړي چې د بیان ازادي ورو ورو
به من نه نسبین غرسه
بله تشکر فقط یک و نیم دقیقه وقت داریم با اجازه شما بانو آشنا آقای حتمر با آنچه گفته آمد آنچه آقای اسپینغر فرمودن با آنچه شما فرمودن بالاخره این چنین گزارش ها و هشدارها بر جامعه جهانی در بر مردم در جامعه جهانی داده میشه و بالاخره به نظر شما راهی بیرون رفت از این مشکل چیست و یا روزنه امید هست؟
باور میست که تا موقف گرفته نشود و اعمال نفوذ نشود و یک راهکار برای این ترتیب نشود این مشکل است. بخاطر از این که میبینیم که در داخل حکومت طالبان اصلا به این معیارها ارزش نمیده.
بله یک دقیقه وقت دارین بفرمایید.
عرض میست که اینا به این باور نیستن. اصلا پیش از اینا گفت پیشترم از که اینا میگن که ما از همه مردم که بهتر هستیم به خاطر ازی بهتر هستیم که ما قانون قرآن داریم ما وظیفه ما در جهان آوردن حکومت اسلامی است و قانون ما قرآن است اینا از این محدوده بیرون نمیشن این دو سال شما اینا را میگن که ما این مکتب شروع میکنیم نمیکنن اینا بیالی مدرسه هایی که در اون دختر های جوان سنف های بالا بطر و سال دختر های جوان 20 ساله 25 ساله مدرسه میرن و باز است مکتب باز نیست.
بله تشکر.
علت نیست که اینا از اون فکر ایدئولوژی که خواد که اونو که ما بهترین مردمای دنیا هستیم هدف ما آوردن نظام اسلامی در سر تا سر دنیاست ما بر جهاد آمدیم جهاد میکنیم یا کشته میشیم یا میکشیم در دو صورت نفع با ما اینا مفکوره اینی طرح چیزی هست از این مفکوره اینا بیرون نمیشه.
بله تشکر جناب آقای عطمر از دو مهمان محترم جان سپاس و از وقت خوشی برای شما آرزو میکنیم در آخرین لحظات توجه کنین به خبرهای منطقه افغانستان و جهان.
سلام رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. گزارشگری ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد میگوید که به دلیل سیاست‌ها و اقدامات سرکوبگرانه طالبان وضعیت بشری در افغانستان با تهدیدهای جدی مواجه است و جلوگیری از فرهنگ مافیات و رسیدگی به بحران انسانی و اقتصادی جاری، زلزله مرگبار اخیر و احتمال عودت اجباری و اقدامات فوری نیاز دارد. ریچارد بنت روز گذشته هنگام ارائه تازه ترین گزارش خود در مورد افغانستان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از جامعه جهانی خواست که به کمک های بشر دوستانه با افغانها ادامه دهند. بنت گفت آنجا فرهنگ مافیات از مجازات در برابر شکنجه و رفتار غیر انسانی در بازداشت ها وجود دارد و نقض حقوق بشر علیه مامورین و منصوبین نظامی رژیم سابق علی‌رغم وعده های داده شده برای توقف تخلفات همچنان ادامه دارد. او نسبت به بازداشت آن افغان ها به شمول فعالان حقوق بشر هشدار داد که با استفاده از حق آزادی بیان حق بشریشان با مظاهرات مسلمت‌آمیز مطالبه می کنند. برنامه جهانی غذا می گوید که به 400 میلیون دلار برای کمک به آسیب پذیرترین خانواده ها در افغانستان برای زنده ماندن در زمستان پیشرو نیاز دارد. این برنامه امروز چهارشنبه در صفحه اکس خود نگاشته است که زمستان در راه است و افغانستان نمی تواند صبر کند. برنامه جهانی غذا دیروز سه‌شنبه اعلام کرد که اتحادیه اروپا از کمک های سخاوتمندانه بشردوستانه‌اش خبر داده و گفته است که بیش از 21 میلیون دلار کمک میکند تا قبل از اینکه برف راه های مناطق دور افتاده کوهستانی را مسدود سازد به مردم مستحق و نیازمند مواد خوراکی برساند. فدراسیون نهادهای حامی حقوق خبرنگاران و رسانه ها در تبعید از وضعیت خبرنگاران و رسانه های تحت حاکمیت طالبان به شدت نگرانی کرده است. این فدراسیون امروز چهارشنبه 25 اکتبر با نشر اعلامیه گفت که طالبان خشونت، لطکوب، سانسور گسترده، بازداشت خبرنگاران و کنترل گردش اطلاعات را بر کار رسانه‌ای و فعالیت خبرنگاران اعمال کرده است. علاوه بر این فدراسیون گفته است که طالبان جلو نشر گزارش‌های انتقادی را گرفتند و خبرنگاران زن با شدیدترین سرکوب روبرو هستند. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران با تازگی با تاکید بر این که مهاجرین غیرقانونی افغانان کشور را ترک کنند گفته است که حکومت طالبان در رابطه با موضوع مهاجران جدی نیست. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنوید.
ایرنا خبرگزاری دولتی ایران امروز چهارشنبه 25 اکتبر به نقل از وحیدی گزارش داد که مهاجران فاقد مدرک مقیم ایران به کشورشان بازگردانده می‌شوند. همچنان وزیر داخلی ایران گفته است که در هر جامعه‌ای که مهاجران افغان حضور دارند، طبیعتاً در میان این مهاجران افراد متخلف نیز شاملند. او با تاکید بر اینکه باید مسئله تخلف مهاجران افغان در ایران و اقامت قانونی و غیر قانونی آنان بررسی شود، گفته است که این موضوع به معنای ترویج افغانستان ستیزی در ایران نیست.
ادامه خبرها، اداره سازمان ملل متحد در امور پناهجویان فلسطین هشدار داده است که بدون رسیدن مواد نفتی مجبور خواهد شد که فعالیت‌های بشری خود را در غزه کاهش دهد. نوار غزه در محاصره نیروهای اسرائیلی است. غزه از نزدیک به 2 هفته به این سو پس از یک حمله ناگهانی شورشیان گروه فلسطینی حماس بر اسرائیل هدف حملات هوایی سنگین نیروهای اسرائیلی قرار دارد. رهبر گروه حزب الله لبنان امروز چهارشنبه در نشست کلیدی 3 گروه ارشد شبه نظامی ضد اسرائیل در حال با مقامات ارشد حماس و جهاد اسلامی فلسطین گفتگو کرد که درگیری‌ها در غزه افزایش یافته است. در اعلامیه آمده است که در این دیدار حسن نصرالله رهبر حزب الله با صالح روی حماس و رهبر جهاد اسلامی زیاد آل نخلیه این 3 نفر همراه با سایر شبه نظامیان مورد حمایت ایران در مورد اقدامات بعدی در این برهه حساس جنگ موافقت کردند. هدف آنان بر اساس بیانیه‌ای که در رسانه‌های دولتی حزب الله و لبنان نشر شد، دستیابی به یک پیروزی واقعی برای مقاومت در غزه و فلسطین و متوقف کردن تجاوز اسرائیل علیه مردم بی‌گناه در غزه و کرانه غربی بوده است. روسیه انتقاد محتاطانه ای را در مورد 2 طرف درگیر در جنگ بین اسرائیل و حماس صادر کرده است، اما این درگیری همچنان به مسکو فرصت‌های جدید داده است تا نقش خود را به عنوان یک میانجی پرقدرت جهان به پیش ببرد و تلاش‌های غرب را برای منزوی کردن آن کشور در اوکراین به چالش بکشد، در حالی که مسکو فاقد احرام برای میانجیگری برای حل و فصل در شرق میانه است، می‌تواند تلاش کند تا در برخی از مشکلات همراه با نقش کشور های غربی نقش خود را داشته باشد. کرملین امروز چهارشنبه گفت که از افزایش ظرفیت تسلیحات هسته‌ای چین نگران نیست و روی همکاری انکشاف یافته مشترک استراتژیک با بیجینگ تاکید کرد. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده اخیراً گزارش داد که اردوی چین اولین تحت البحری دارای ظرفیت حمل میزایل هسته‌ای خود را آزمایش کرد که قادر به هدف قرار دادن اهداف زمینی و بحری میباشد. روسیه بعد از تهاجم بر اوکراین در سال 2002 روابط تجارتی، سیاسی و امنیتی خود را با چین تشدید بخشیده است و مقام های ارشد چین امروز چهارشنبه در حال با لبخند و کلمات گرم از گیون نیوسوم والی کالیفرنیا استقبال کردند که از تیرگی روابط بین واشنگتن و بیجینگ در سالهای اخیر همواره گزارش شده است. این مقام آمریکایی طی سفر 1 هفته خود پیرامون همکاری های اقلیمی بین دو کشور تاکید میکند و سفر نیوسوم توجه را در حال به خود جلب کرده است که این سفر بعد از چند سال تنش بین دو کشور صورت میگیرد. شنونده های محترم، این بود مشای خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که روک راست بین خبری که در همینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما نن وضعیت است که همکار ما بانو نوشا با آشنا و رگردان نگی میکنن. با ما باشین.
درنو اوریدونکو تاسو نه ډیره مننه چې تر دې شیبه ملتیا او خبرونه مو اوریده. د دواړو قدرمنو میلمنونو هم د زړه له کومې مننه کوم چې د امریکا غاښنا رادیو د سپینې خبرې یاره کوراس په خبرونه کې خپل نظر څرګند کړ. کورم ودان مونږ سره اوسئ. د نن او وضعیت خبرونه په لاندې شیبه پیلېږي.